द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
د وایس اف امریکا جبري جوړ د ګلو خطر منور دونکو خبرونه ته یو وری بیا په خیر راغلاسته د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه د پېښور کې وخت سوې دی د شپې 9 بجې او په کندهار کې 8 نیمه او د 15 دقیقو د خبرونو وړاندې کوم کې يم زنه سر احمد کاکړ او لومړی مپام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته د پاکستان ستره محکمه وایي د بډو رشوتونو په اړه د پنامه ګیټ رسوایي د پلټنو لپاره دی د ټولو ګوندونو کمیسیون جوړ سي. سپریم کورټ د وینا وروسته د کرکټ پخوانی ستوري عمران خان خپل ګوند تحریک انصاف او غړو ته ویلي چې اوس د احتجاج پر ځای د شکر ورځ ولمانځي.
عدالت عظما نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ اس پہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے سڑکوں پہ احتجاج کا جو ہے کوئی جواز باقی نہیں رہتا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره ځانګړې مرکه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي پاکستان ته به افغان تګلارې سمول وي. ښاغلی بابر وایي د فاټا په پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره به د پوج پالیسی هم بدلول وي.
کله یو بانا کله بل بانا اخبار والا تاسو خوړو تلې نشي نو موږ داوچ کې دا تاسو کولاو کوي او دا سیکرسي دلته لري شي نو دا به علم مین سټریم کې
او د پښتو ژبې وتلی سندرغاړي استاد خیال محمد نن د هغه د هنر په احترام کې رسمي پیرزوینې وړاندې کیږي. افغان حکومت هم خیال استاد ته یو شمیر جایزې ورکړې دي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د سترې محکمې د هغه پریکړې هرکلی کړی چې وایي د ده ګوندې د نومبر د دویمې نیټې د مظاهرو پر ځای د پنامه ګیټ د قضیې په اړه یو کمیسیون جوړ کړي. عمران خان په ټولو کارکوونکو غږ کړی چې سبا د چهارشنبې پر ورځ دی په اسلام آباد کې سره راټول سي تر څو د سترې محکمې د دغه پریکړې په اړه خپله خوشي څرګنده کړي. سترې محکمې له دواړو ګوندونو لکه تحریک انصاف او مسلم لیګ نون څخه غوښتنه کړې ده چې د پنامه ګیټ د مسلې د څېړلو لپاره د جوړېدونکي کمیسیون لپاره خپل کسان اروپا جنی. د پښتو ژبې سرخیل سندرغاړي او د غزل ویلو بچا استاد خیال محمد د اونین مانځنی مراسم نن په پېښور کې پیل شوی. په دې محل د نوموړي هنري خدماتو ته د ستاینې لپاره بیلابیلی دستوری کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نوموړي د خدماتو د منلو په حق له د میر بچا ملي جایزه ستاینلیک او یو نیم سل زره افغانۍ نغدي ورکړي. د استاد خیال محمد اونۍ چې د امن اونۍ نوم ورکول سوی په ترڅ کې نن د پېښور په نشتر تالار کې غونډه پیل شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر او هم یو شمیر اعلی چارواکو تر څنګ د افغانستان جنرال کونسل هم ګډون درلود. او د وایس اف امریکا سره په یو ځانګړې مرکه کې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي پاکستان ته به افغان تګلاره سمول وي. ښاغلی بابر ویلي دي چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا کې د شاملولو لپاره به د پوج پالیسي هم بدلول وي. او تر اتو لکو زیات افغان کډوال په روان کال کې له پاکستان او ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه سوي دي. ملګري ملتونه وایي شاید روان کال تر پایه د دغو راستنه سو افغان کډوالو شمیر 1 میلیون کسانو ته ورسیږي. دوی وایي د دغه کډوالو سره د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالرو غوښتنه یې کړې ده خو تر دې مهاله د دغه مرستو یوازې 43% راټولې سوي دي. ملګري ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې د ژمي تر رسیدو له وړاندې کډوالو سره اړینې مرستې ونه سوي نو ښایي چې یو بشري ناورین رامنځته سي. د عراقي ځواکونو یو ځانګړې ډلې د موسل په ښار باندې برید پیل کړی دی تر څو دغه ښار د داعش وسلوالې ډلې له منګولو څخه بیرته آزاد کړي. جنرال سمی الاریدی وویل چې ځواکونه یې نن د موسل ښار دننه د ګوجالي سیمې ته ورننوتي دي او له داعش سره یې سخته جګړه پیل کړې ده. د وویل داعش وسلوالو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې کانکریټي مانیې جوړې کړې دي چې تر څو د عراقي پوځیانو د مخکې تګ مخه ونیسي. او د چین په چانکینګ سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله لږتر لږه 43 کسان وژل سوي او 40 نور لا درک دي. د چین دولتي خبري رسنۍ ژنوا په راپور کې راغلي دي چې چاودنه د لیسو ښار په یو شخصي کان کې رامنځته سوې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبریډیو د ګلو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدله. اوس هم وخت سعودي د خبرونې شپه په خیر کوربه شغله بیروز خان سب سټوډیو ته راغلی دی. ورته هرکلی وایو ستړي مسي
په خیر بل دی ودا شپه په خیر خونه ده
او بخښه ګور په مزه خیر دی په ما دی نه
اوس خو بل دی ټي وي خبرونه ته ورځي کا کړسي و
بخښه ستړي سوې بیا را باندې وخت سوې دوی خبرې دي
ستړي مشوي ځکه چې یوازې لګ مشکلم شکنه.
نو تاسو ته البته په بل دی وخت پرونه کې یو ری بیا هر کله درته وایم ستړي مسه او په خیر علي
ډیر مننه خوشاله اوسې
شخ پرونه درته غواړو بیروس
ډیر مننه
کور ودان
ډیر مننه خوشاله اوسې ګران اوردونکو زماله خو هم تاسو ته سلامونه احترامونه هم زمونږ بحث هم هغه د پښتنو د اصل نسل د پښتنو په تاریخ د پښتنو په خاوره د پښتنو په ژبه زمون په د پښتنو چې کوم ژوند جوړک ته کلچر دې په دې باندې زمون د بحثونو د غلړې دوام لري. او نن یو بل خبره دا غوډه چې کده د ډیورند د کرخنه لر اخته پراته دی او کبره هم دا یو افغانان نن یو مثال دغه دی چې د پښتو ژبې یو وتلې سندرغاړې خوږ ژبې سندرغاړې استاد خیال محمد صاحب د هغه ونه منزل چې کوم دین هم په پیښور کې هم په کابل کې یو شان منزل کیږي په افغانستان کې په حکومتي سطح نه په سرکاري سطح او دغه شانتي په پیښور کې هم د پښتونخوا چې کوم حکومت ته یعنی گورنر تل دغه فنکشن ته نور حکومتي چارواکي هم تل سیاسي ګوندونه هم تل نمائنده کړي یو شمیر افغانان چې دغه مشتي هغه هم په دغه جذبه ورغلي دي چې کده لر دی او کده بر دی خو یو افغان دی او د خیال محمد استاد فن چې کوم دی نو هغه په حقیقت کې دغه د ډیورن کرخه د منځ وړلې ده که هر څومره هم دغه یو ایرن کرټن یادې ده چې کنه د وسپنې یو پرده ده د دواړو پښتنو تر منځ را اوچته کړې شوې ده هغه پردن په هغه په کتابونو کې په قانوني دغه کې دغه حیثیت متنازعه خو په چری د سی په یو خیالي کرخوي وي په حقیقت کې دغه کرخه او نن د پاکستان او د افغانستان تعلق خراب شوی دی. پاکستان دغه پوله تړلې دي د پښتنو تګ راتګ د افغانانو تګ راتګ ډیر زیات کم کړی دی او په دې باندې هم خبرې اترې روانې دي نړیوال هم په دې باندې خبرې اترې کوي د پاکستان دننه هم په دې اوازونه دي افغانستان دننه هم په دې اوازونه دي دا کار تر ډیره د اوګدو ساتل ممکن هم نه دي او ټیکوم نه دي هم نه دي زمونږ لخوا هم د دغه ورځ د منځلو مبارکباد وایو ټول خواو ته پښتنو افغانانو ته چې د هغه په یار باندې دا غریب افتخار دا ورځ را جوړ کړی دا د پوره ونه دا د و ورځ به د ونه منزل کیږي مونږ به د دیوا هم خپل برخه چې کومه ده د خیال محمد استاد زمون په مونږ باندې د دې جبه د خدمت په وجه باندې چې څومره فرض په مونږ حق ته مونږ به خدای دې نکي چې مونږ په خپل غاړه ونیسو نن دا غباس چې د تیر ونه مونږ کم کړو په دې خبرونه کې نو په دې باندې به بحث کو او زبل اول زمونږ یو مل مزمن سره مرګره شوی دی زمونږ خو ګودرون مشر او زمونږ سره دوه ملمانه دوه زمونږ خواګه درانه مشران مرګره شوی کابل ته بلګ ورشو د کابل نه به حبیب الله رفی صاحب ته ستړي مشو په خیر علی وته حبیب الله رفی صاحب په خیر راغلی
سلامت خیر یوسی
زمونږ سره زمونږ بل خو ګودرون مشر دانشور د پیښورنا صد الله جان برق سے ملګری شوی دی برق صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
ډېر ډېر سلامونه تاسو ته ملګری ته نور او دې ته
وعلیکم السلام برسه تاسو خو خبرې د خیال محمد استاد ونی منزل کیږي او نن په پیښور کې غټه غونډه شوې ده. په کابل کې هم د صدر جناب اشرف غنی لخوا د غازی میر بچه خان میر هغه چې کوم د یعنی جایزه هغه ته ورکړل شوې ده، سو سره نقدي پیسې هم دي، او دا هم امکان دی چې خیال محمد استاد کابل ته وبلل شي او هغه کابل ته هم سفر وکړي. سمره هم کاغه نن سبا په ویل چیر دی، خو دغه هم امکان شته. برسه دا به هم خبرو ته راځو خپل موضوع ته، خو غواړم چې تاسو هم او ابو الله رفیع صاحب هم د خیال محمد استاد په خدماتو، ځکه چې د پښتنو دپاره دی، د پښتو ژبې دپاره دی، زمونږ کلتور خو هم په دې خلکو ژوندی دی. غواړم به چې تاسو پرې لږې غوندې خبرې د هغې په خدمت وکړئ، بیا به راځو خپل موضوع ته.
مهرباني. او دا خبرې خو ځکه کول غواړم چې هغه کوم پروګرام وو په پېښور کې، نو دا هغې دا خو زه خطه راغلی یم.
ښه،
او ځکه وجه به درته بیا ښیم، خو خیال محمد په باره کې دا یم چې یوازې خیال محمد نه، بلکې زموږ ټول فنکار خان خیال محمد خو ډېر بے مثل او بے مثال فنکار دی. دا شاعران چې کوم یو، موږ له خاص طور د دوی شکرګزار کېدل پکار دي، ځکه چې موږ کوم الفاظ په کاغذ او په کتاب کې ووایو نو هغه مړه وي. دا خلک دي چې هغه کتاب او د هغو نه هغه کلام راغونکي او ژوند ودوخي یو قسم له دا زمونږ د نفذلو مسیحاګان دي. دوی دغه الفاظ زمونږ کې کوم دي، نو دا خو به همدغسې پاتې شي، خو چې د دوی خوږ آواز ورسره شي، د دوی فن ورسره شي، نو هغه خور شي. نو مونږ زه خو عام طور د فنکارانو قدر ډېر زیات کوم، او په دې وجه کوم چې دا زمونږ ډېر لوی مددګار دی. که دوی نه وی نو مونږ به ویل او هغه به چرته خاورې کېدل. نو ډېر څیزونه دوی زمونږ جد کوي، او په دې باندې مونږ په ډېر شکر ګزار یو د دوی، او چې څومره څومره قدر د دوی کېدی شي په کار دی چې هغه مونږ وکړو. مونږ زه خو خیال محمد ته د پښتو ژبې د غزل مسیحا وایم، ځکه چې دا غزل چې دا تقریبا د خیال محمد د شروع کېږي، او هغې نه پس بیا دا روان شوی دی، جنډې شوی دی، الفاظ ولا ورکړی شوي دي که نه. نو مطلب د خیال محمد خو په دې کې ډېر لوی رول دی، د نوي غزل د فنکارۍ مسیحا او اولنی نوم دا غزل کې دې شي، نو خیال محمد دی. نو په دغه لحاظ باندې خو زه په دې شوق ورغلی عموم، خو هغه خبره سره زه په تفصیل سره ذکر نه کوم چې دا خو دغه دی کېدی شي چې زه غلط یم، خو ما هلته ولیدل چې خیال محمد چې کوم و نو هغه نوم ورک و، د ګورنر نوم په کې زیات و. دوه بجې پروګرام و، مونږ دوه بجې تلو، ټول شاعران ادیبان فنکاران را جمع و، خو د ګورنر په انتظار کې څلور بجې وشوې، دا ټول ورته په شپ کې ولاړ و. نو په دې چې ما ته ډېر زیات خفګان دا و، زه خو ترنه واپس راغلم. اوس باقي کوم غلط کړي که صحیح نه کړي هغه زه نشم ویلی
چې کوم کړي دي،
لکه ما ته دا خم محسوسېدل نه چې پروګرام دې د خیال محمد وي او هغه دې د ګورنر پروګرام شي.
زه خو ذاتی طور
که خیال محمد پروګرام نه، د ګورنر پروګرام.
نو زه خو خپل
نوم خو یاد شو، نوم خو یاد شو د هغه په نامه باندې، خو څه وشول د هغه دومره نوم دی چې ډېرو خلکو په خپل نومونه د هغه په سهاره باندې اوچتوي. نو زه کوي دي زه خو پسې نه کوو، خو د هغه خپل مقام او خپل دغه چې کوم د هغه د زړه نه زه د هغه قدردان او فین یم، او دا ګڼم چې د هغه یو لیجنډ فنکار دی، او د ده مثال مشکله ده چې چېرته پیدا شي.
بر صاحب خ خبر دا هم دا چې د خیال محمد استاد په ژوند چې هغه دا هر څه بویني دغه ته چې کوم احساس پکېږي دا به هم یو ډیر د خوشحالۍ وړ خبر وي د هغوی دپاره څنګه چې زمونږ دپاره د خوشحالۍ ګوپې چې زما دا خلک زما دا قام چې کومه دی دا د مرګ نه پس د خلکو دغه تش یادول نه بلکې په ژوند باندې هغه نازایی هغه یادوي او
یو خبر ته کوم
او جی
دا چې پروګرامونه چې څوک کوي هغه ټول ته زما طرف نه دا درخواست چې کله دا چې پروګرام کوي نو هغه پروګرام د خالص د هغه شریف په کړهګانه کې کوي ضروري نه ده چې هغه له دې ولوي او د دار راشي څه چې راځي په څو لاله کې کوم د نادر ډېر خراب شه دي چې چا سره لاس کې وینو هغه کله نه پړي وینو هم پړي شي او د کله کې د فنن د زما ډېر خوشاله هم چې د دې پروګرام مشر ګل ما یا صبر یا رب چې کوم وي هغه څو خوشاله څو خو فنکار څو خو هنرمند وي او برحال که آینده د پاره کیږي نو زما به ورته خوښ وي چې مهرباني کوي دا د فن د قدردانه لکه چې په دې کې د خپل نوم رجستریشن او دا د خپل ځان لپاره د پبلک ریلیشن یا د سرکاري ریلیشن دا د دې چې کوم دی نه دا د تنیو طرف کې یو خالص دا چې لیکل دی کیږي چې لیک کسانو کې ډېر کسانو کې عام هم وي خو هغه د سرکاري تقریبات نه جوړي سیاسي تقریبات به کنه نه جوړي
ډیر خوله خبر ام وکړه او برخه به زخه مننه کوم تاسو زکه چې مونږ په خبرونو کې د گورنر د موجودګۍ ذکر کړی دی او کوي او د قدر په نظر ورته زکه ګورو چې گورنر دی راغلی دی خو د گورنر په وجه باندې چې تاسو
او ورته بالکل د قدر په نظر نه ګورم زکه چې هغه څنګه څومره تکلیف راغلی څومره زار راغلی څومره دګین کې تکلیف چې کوم دی نه دا ډېر لوی شی دی
ډېر لوی شی دی
او مرحال
دغه نه مونږ خبر
برداشت نه کړی شو نو زه کوته نو واپس راغلم ما تقریبا نه دی لیدلې وګزار ما خیال محمد سره ملو شم څو کسانو سره ملو شم او دا وکړم چې کوم زما په دې کې کېدل دی نو هغه به زه هغه ته وکړم سره کوم
تاسو په خپل خبره باندې چې سمره هم زور ورکو او برخ سب ستاسو حق ته ستاسو خپل رائے ده خو موږ د دین نو خبر چې ګندې د گورنر پر اتک باندې د دغه د چکم دغه په
ماته پکې د ټول شاعرانو ادیبانو فنکارانو د عزت ښکارا شو
صحیح سل په سل در سره مرګتیا کوم ذاتی خبره چې میدان زو سپیل کړ ستاسو د خبري ملګری ابي بولا رفي سب خیال محمد استاد چې کوم دی څنګه چې د افغانستان سندرغاړو هنرمندانو د پښتونخوا د خلکو سره رشتہ راتړلې ده د کابل او د پیښور د قندهار او د کوټې د وزیرستان او د مزار شریف به وایو دغه شانتي د پیښور یا د پښتونخوا هم په بره افغانستان کې او بیا په خصوص توګه کله چې دا د روس ځواکونه افغانستان ته راغلل او دا په لکونو خلک کډوال شو ستونزې راوړې مصیبتونه راوړو مرګ راوړو تاوان راوړو تباہی راوړو خو یو کار چې هغه وکړو هغه دا وکړو چې د منځ د پوله یوړه وی به په هغه کې به په دغه یعنی د ملکونو په دغه چوکاټ کې په د هوادونو په دغه کې به د دې شتون ضرور وي خو کوم چې د دې یو تصور وو چې دا ګندې د دوه یعنی دا قوم نیم دی نن به هم ټیکنیکلی به وي دغه خبره خو دی دغه لوی پاسون به وته وایو یا دغه کډوالۍ چې کوم ده په خطوی هم راته یو کړ ځکه چې ټول ادیبان بیا کېناستل هم په پښتونخوا کې چې د مری دغه وته وی قرارداد وته وای د مری غونډه وته وای او په هغه کې غو شو د جبه په دغه باندې هم خو د خیال محمد استاد په شانتي خلق د خپل قوم لپاره د افغان ملت لپاره په څه نظر ورته ګوري
زه تر هر څه وړاندې ستاسو د ریډیو اوریدونکو ته تاسو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام
او ورپسې د استاد خیر محمد دپاره وګدو خزوند غواړم
مننه
او صحت غواړم د لوی خدای له دربار نه
امين
واکان خیال محمد دی ټول پښتونخوا دی دی ټول پښتنو دی کوم وخت نشي د خپل هنر شروع کړي په ټول پښتونخوا کې د غږ ځانګړي او ټول پښتنو دی د غږ نه خواند اخیستای دی په افغانستان کې په پېښور کې په کوټه کې په کندهار کې لکه تاسو چې وو په ټول کې د اواز د خلکو خوخو اوریدلې دی خواندي پر اخیستای دی او د په پیروي دی د په لارا باندې زموږ د هنرمندانو یو لوی بهیر روان شوې دی نه په دې اساس دا یو منلې استاد دی د پښتو دی غزل استاد دی د هنر استاد دی او د پښتونخوا یو خوشنوا بلبل دی چې تقریبا تر نیمه پیړۍ زیات دی د غږ ځانګه پښتونخوا کې خواري دی او لکه څنګه چې د کو پېښور د راډیو نه دی د غږ پورته شوی همداسې د کابل د راډیو نه همداسې د کوټې د راډیو نه دی د غږ پورته شوی دی او پښتنو اورېدلی دی نو په دې اساس دا پوله چې تاسو وویل دا پوله اساسا پښتنو نه ده منلې زموږ لومړۍ ورځې نه دا پوله فقط کاغذي پوله وه په کاغذ کې تېره شوې پوله وه پولیس کې چا نه ده محسوس کړي تاسو هم چې ولاسې نشئ کولی چې د تورخم او د بولدک تر 5 متره سرک پرته د دې کرښې پته پیدا کړي نو په دې اساس دا یو تحمیلي او نامنلي کرښه ده چې پښتانه یې بیل کړي نه دي د همغې وخت نه تر اوسه پورې د دوی راشه درشه د دوی خپلوۍ او دوستۍ دې دوام کړی دی خصوصا لکه تاسو چې وویل دی روسانو د کیری په وخت کې افغانان هلته ولاړل هلته یې ځانونه بېګانه احساس نه کړل د خپلو پښتنو ورونو سره یې ژوند وکړ د خپلو پښتنو ورونو سره لکه د ورونو غوندې هلته واوسېدل البته په دولتي ساحه د پاکستان حکومت د پاکستان پولیسو ډېرې ناوړې وکړې او د دې نه ډېرې استفادې وکړې پاکستان حکومتونو د افغانانو په جهاد او په ژوند او په وینو تجارت وکړ لیکن د پښتونخوا خلکو د دې احساس ونه کړ چې افغانان بیگانه دي او افغانان د بل هیواد نه راغلي دي خپل ورونو غوندې په څنګ کې ځای ورکړ خپل کورونو کې ورسره وسول په مړي په ژوند کې زه شاهد یم چې د افغانانو مړې بوښو په هر ځای کې بچو د غوسمه ټول خلک بور سره غمجن او ټول خلک بور سره منډي والی او ټول خلک په ګډه دی غوي دی خخولو او دی غوي دی فاتح په برخه کې ګډون ور سره کاوا ور سره وو په دې اساس افغانان د مهاجرت په دوره کې چالت وو ډیر خوشاله وو او ډیر خوشاله ژوند یې کړی وو ډیر ښه خاطرې لري او په البته د حکومتونو حسابونه بیل دي حکومتونه خمغه دي انګریزانو لاره پالي کومه لاره چې انګریزانو جوړه کړې و او د انګریزانو په اشاره مخبولان دي لیکن دا واقعیت دی چې زموږ هنر زموږ شعر زموږ ادب تاسو د بالا غلې سیمینار ته هم اشاره وکړه
هغه
ډیر ګټور سیمینار وو د بارا غلې په سیمینار کې موږ وکړای شو چې په لیکلو کې کوم اختلافونه لرو د غوټر زیاته پور هدا پورې حل شو مثلا د پښتو یګانی وي په غو کې څلور نیم یګانی و منل شو نیمه پاتې شو چې هغه د کګه یې ده نو واستایر سه د خدای ژوندې لري هغه خندل ماته ور چې تاسو والد د 15 واړه یګانی فیصله نکړم خیر دی چې نورې مې وښوي د نیمه پاتې د بیا بل ځل ګورو په خیر همدار از د نورو لیکنو په برخه کې یعنی زموږ په ژبه کې کوم بیلتون د کرخي راوستي وو هغه لیکدود کې هغه بیلتون د منځه ولاړ او د لارو بر لیکدود یو شو خبره یې وښوه او د ژبې لیکل یو شو په عین حال کې آلته او دلته چې د دې ځای او د غیزه یا دیبان سره کې ناستل دوی هغه ادبی هڅې سره ملګری شوې، هڅې سره ګړندۍ شوې. نو ډېرې وایي کور مې وسو دیوالونه یې پاخه شول، نو د کلتور او فرهنګ دیوالونه مو پاخه شول او انشاءالله پسې پخېږي به.
ما اوبخ زخپل یو زمانہ صفه شو غلطی ما د مری د غونډه ذکر کړو دا د باړه غلې د سیمینار خبره و
چې د باړه غلې و 1991
کې تاسو د هغه صحیح کړ ډیره زیاته مننه کوم. د مری د اگریمنت سره د غونډه سره هغه ماته د کورمه د صورتحال د پاره چې کوم شی واغلته په هغه کې ونه هغه زما هغه زین تراله او به ډیر زیات دا د باړه غلې د سیمینار خبره ده چې د جبی په یو والی باندې سره دغه غونډه شوې وه، دا سیمینار شو. زمونږ سره عبدالکریم شادان دی د باجوړ نه، دوی ټلیفون کړی دی. نو عبدالکریم شادان صاحب، ما خو لږ غوښتل چې لږ غوندې تفصیل ویمه د دغه خپرونو، خو زه تاسو پوښتنه به واخلو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی.
خپل محترم تیر صاحب صادلاجان برخه ته او بحر العلوم حبیب الله رئیس تدید سلامونه وامه.
وعلیکم السلام.
برخه ته په زما دوا دای چې اختاس عمر د بیت خیر په اشکالن نه بیت شروع کوم. دغه دوا د محترم بحر العلوم حبیب الله رئیس د پارم ده.
مننه، خدای دې تر صحت ورکی، خپل ژوند ورکی.
امین. بل دا چې دغه زما خو موسیقي نه کوي، خو خدای خیر محمد صاحب غزل ته نشم دین دی، نو اغله دی خدای دې روغو توګه د عمر ورکړي. غری څه تزه دا سوال کوم چې دا کم از کم 1000 ډالر انعام دی د ورکی او دی له جایزه ورکی په ټول پښتنو به احسانی او د برخ صاحب نه ورګي دوه نه حکومت د موضوع په اړه کې چې دا چې ورکی چې پښتنو چې کم په مینس کې دالی کرا خپل شوی او چاړو باندې د دې شوی دی دیورن کرکا دی کې د عبدالرحمن چې کوم هغه بچاو د افغانستان عبدالرحمن خان چې دا غم په کلاسو دا دوه حضرات لږی لو بیا زر د عمر دوا کوم د عمر خوشاله عمر دې ځوان تفسیر کوي.
ډیر زیاته مننه. ښه، دغه ته هم دی جوابوي مونږ په تور خطر خبرونه کې په دغه باندې باسونه کړی دی. بیا هم بکو احتشام دې د بنونه ټلیفون کړی دی. احتشام سه په خیر.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ریڈیو نه مونږ ډیر زیات شو اول نه کوشش کړو چې مونږ تر بالکل ټلیفون لګیدل نه لګیدو. نو په دغه تیر خبرونه کې ما غوښتل چې تاسو ته یو بل خبره مې کړې وای، وغه دا و چې د پېښور چې اسلامي کالج یونیورسيټي د دې وایس چانسلر دی حبیب احمد صاحب، ډاکټر حبیب احمد صاحب، هغه یو نوې تحقیق شروع کړی دی په ډي ان اي باندې. او دا هغه خبرې چې مونږ ملګري سره مرکه کړې و، نو هم هغه خبره و چې د پښتنو په اصل نسل چې هغه کوم خبرې وکړو، نو هغه دا وایي چې د پښتانه ډیر زاړه دي، هم په د ډیر مدینه هم په دې ځای دي، د بل اسرائیلو سره یا د نونو سره د دې هیڅ شریک نشته. نو ما وایي چې دغه کوم تاسو خو مخکې نه ویلو، اوس په هغه ساينټیفیک دغه چې دی تحقیق را روان دی، نو په دې باندې هم خبرې اترې بیا په وخت سره کې پکې کوو. خو په تیره خپرونه کې برسې مونږه دا بسونه اوچړل، ځکه چې ټلیفون نه رالل. دا ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم خبرې وکړې او حبیب الله رفیع صاحب هم خبرې وکړې. پای کې داسې و چې په دې خاوره ډیر کم وخت بې جنګه پاتې شوی دی د پښتنو. هغه لږ لږ دغه یې ځای اخلم تاسو ته بل لږ غوندې هغې هغه یو خاکه به ترې جوړه کړو. او حملاور چې کوم دي هغه شکلونه بدلیږي رابدلیږي. نن هم د جنګونو طریقې او شکلونه بدل شوي دي، خو منګ نن هم د دې مصیبت سره مخ یو. په کار ده چې قوم ته صحیح خبره وشي. علمي حیثیت زمونږ څه دی؟ د پښتنو د علم په میدان کې صبر خده. مېث اول دا مېث مات کو، یعنی دا چې موږ ځان ته خپل یو فکر یو سوچ مدا کړی چې موږ چرته یو ډېر ځانګړې غيو، نو د علم په میدان کې بیا زمونږ د نورې دنیا سره برخه سومره ده. لول خو او بیا نوی لارې چارې ولټو د قومونو سره کینو مذاکرات وکړو مقابله وکړو او مقابله د علم په بنیاد باندې وکړو او نوی رښتې جوړې کړو د قومونو سره. جغرافیایي حیثیت د خلکو چې کم دی د زمنګ د پښتنو په اړه باندې چولې چې د دې سیمې جغرافیایي یو خپل حیثیت ته خدا پښتون قوم چې دی بیل بیل واندام اندام پروت دی. پښتنو له یو کېدل پکار دی. لکه بیا پکې یو کالر پکې راغلی و هغه پکې دا وی چې مثال په تور د ریسپیک مسله ده چې د چاینا اکنامیک کوریډور چې د پاکستان سره دغه شانتې د فاټا یو کول دی پښتونخوا سره دا دوه غټې خبرې دي. په دې باندې هم خزم سره پکې ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
وعلیکم السلام.
تاسو په سفر کې وای ستړي مشه. ښه بیا پکې ستاسو هغه خبرې او د ابو الله رفیع صاحب هغه خبرې د تیر خبرونې هغه زه تکراروم چې بر صاحب ته هم وایو بیا پرې بحث کوو. نو دی وی چې نوی کلته بلکې دغه خبره ده د ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې نوی کلته سپینه خبره پکار ده چې هغه یعنی د خپل قام د خپل تاریخ د خپل حیثیت د دې په اړه باندې هغه ته کوم رول پکار دی چې هغه خپل نوی رول واخلي. بیا وایي چې پښتانه چې کوم دی بیا حبیب الله رفیع صاحب وویل چې پښتانه دا کوم صورتحال چې دی دغه که د علم کې زمونږ نشتوالی دی یا کومه برخه مو ده یا مو نشته برخه د هغې وجه د دې ځای جغرافیا ده او پښتانه په جنګ اړول شوي دي په هر دور کې. پښتانه وایي څوک پرېږدي نه چې دا په امن کې ژوند وکړي او د امن سره دا هر څه چې دي دا تړلي دي. انګریز ډیر درد لري د پښتنو د لاسه او هغه ډیر خراب دښمن دی. پښتون به د نړۍ سره څنګه خپله خبره کوي ځکه چې پښتون مري هم تباه کیږي هم زیانیږي هم خو خبره یې نشته. نن هم ترهګر دی یعنی مړ هم دی او پړ هم دی. زه به غواړم برق صاحب چې تاسو ته زه دغه درکم مایک وسپارم یو خو هغه پښتنه پکې راغې مو کړه او تاسو به نور خبره وکړئ.
خبرې کړي دي چې پښتون د بدقسمت په یو داسې ځمکه پروت یو داسې خطه پروت چې هغه د هندوستان دروازې دي او په ټوله دنیا کې چې کله هم څوک یو محمد را پاڅېدلی دی یو جنګجو را پاڅېدلی دی د ملکونو د تارج کولو یلغار را پاڅېدلی دی نو هغه د هندوستان د دولت یا د هندوستان د خیرازه یا د هندوستان د سوکاله خبرې اورېدلې دي نو هغه هندوستان ته را په مخه شوی دی. نو لومبنی تندی چې هغه جنګېدلی دی نو هغه پښتنو سره جنګېدلی دی نو لکه چې دوی په دې لاره کښې پراتي دي دغه به باراني خلک وو او هغوی به شروع له دوی نه وکړه چې دغه ول پته که نو بیا بوړاندې ځو. نو د هغوی نتیجه دا شوه چې بلکې دوه خرابې نتیجې راغلې شي چې یو خو پښتون د بل خو ته اوزګار نه شو نه په تعلیمي لحاظ باندې لاړو نه په بله خو طریقه ځکه چې یو سړی جنګونه نه اوزګارېږي نو هغه به د دوه نورو معاملو کې څه هغه وکړي. نو بله دویمه خبره پکې غټه دا شوه چې دغه خلک به کوم راغلل او پښتنو به ورسره دا خره ووهله نو هغوی به پس به دوی په څه نه څه طریقه لاړل او پښتانه به یې په څه نه څه طریقه رضا کړل ځان سره به یې شامل کړل نو بیا به زه په ځای جنګول نو دوی نه داسې یو د حکمرانانو خو ډېر لوی لوی هغه مکرونه زده وي هنرونه زده وي ډېرې کلونه ورځي ډېر سیاستونه وي نو دوی ته به یې په ملا باندې لاس ووهلي چې تاسو ډېر بادران یې هغه بادري د دوی په هغوی به استعمالوله د خپلو حکومتونو دپاره پښتون ته پسې داسې دا شو چې د ده په ذهن کښې همدا یوه خبره کېناسته چې زه ډېر لوی بادر یم ډېر لوی تکړه یم ډېر لوی هغه یمه نو د بادره یعنې پاڼه ده چې دې ته وایي چې دی یو مارشل قوم شو مارشل یا جنګي قوم د ده نه جوړ شو نور اوس د خبره د ده ټول سوچ د ده ټول فکر د ده ټول ژوند دا جنګونو ته لاړو چې کله به د نورو جنګونو مکه نه ول خپل روډ تر ور سره آرام او اوسم دې نو د دې په دې فطرت او په وړي کې د جنګ داسې ورننه وستې شو چې هغه اوس د نه د راوستو د ګران کار د بچه خان کوشش وکړو چې دا ښه د دې مازغونه وځي او د تعلیم رڼا ته خیال شي ځکه چې تعلیم یو داسې شی دی چې دا یو سړی ډېر هم قابل وي د چې یو سړی ډېر هم سترګې غټې وي تېز نظر وي خو چې رڼا نه وي نو دې قسم نه ویني او تعلیم کې دی دا رڼا ده کله چې رڼا دې ته ملی شي نو د نظرې لګي د نوې لارې کندې ته پرې وپېژني د غلطه صحیح لاره وپېژني که نه څوک چې لوټ کوي نو هغه هم وپېژني که څوک سره ملتیا کوي هغه هم وپېژني رڼا د غري دا یوازې سترګې چې کومې دي نو دا که هر څومره تکتوري وي خو دا یو سړی په لاره نه شي پوتلی نو د پښتنو غریبانانو سره دا دغه شو چې د شجاعت دا لکه ورپورې وتړلې شوه او د علم مخه د دې بند کړی شوه دا د علم د هغې نتیجه اوس نن دا ده چې مونږ تقریبا د ټولو نه رسته پاتې یو تاسو به دا بهر دنیا ته ډېره پته نه لګي که چېرې دا سوکران چې یو لیکل په باندې کوي نو هغه هم په ښارونو کې کښېني او د چا افسرانو یا دانشورانو سره خبرې وکړي په خپله چا دا نه دي لیدلي چې په قبایلو کښې نن څه حال دی د پښتون زما په خیال کښې پښتنو په علاقه کښې داسې ځایونه او داسې دغه شوی چې د افریقې د هغه ځنګلاتو غوندې ژوند دی په کښې رڼا ورته چا نه ده پرېښي رڼا نه ده ورغلي او دی هم په ځای باندې تپ ولاړه دی هم اخته یوه توره او یو دغه چې کوم دی نو هغه وظیفه دی وایي او خلک یې نه پرېږدي نو دا د دوی د ټولو خبرو حل حل ورسره ده ډیورنډان د ملګری کړه د غم ورسره ملګری کړه د دوی ټولو حل چې دی نه دا د علم رڼا ده په هره طریقه کښې که په پرایویټ توګه وي که په سرکاري توګه وي که په هر قسم وي خو چې ده ته علم ملو شي رڼا ورته ملو شي اوس خو څه امید خو شته ته خو د باچا خان د تحریک د برکته چې د پښتانه د علم وشي بل اوس چې دا نوې دنیا ته د ابلاغ کومې ذریعې راغلې دا ذریعې چې کومې دي نو دا د سیاسي غلبین نه نه چېږي زمونږ مجبوري دا ده چې که چېرې د انګرېزانو وخت کښې یا اوس د پاکستان وخت کښې چېرته د علم یا نصاب راغلی دی نو په هغه نصاب کښې هم ټول دروغ ویل شوي دي هغه کسي علم پښتون ته نه دی بلل شوی هغه که د انګرېزانو نصاب ولپاره چې د انګرېزانو مدې وي که چېرې دا اوسنۍ دغه دی نو دا پښتون خپل حیثیت په کښې نشته دی نه نو د ده څه علم چې کوم دی نو هغه نه دی ملو نو د دې نوي انټرنټ وغیره او د دې زرګلا نه دا توقع کېدای شي چې د پښتنو دا ځمکه چې کومه ده دا عمرړا شي دا توره تیاره لرې شي او ده ته خپله لار ښکاره شي سترګې ښکاره وکړي که نه نو د دې نه دا توقع کېدای شي نور خو هغه نه ده باقي
ښه بله خبره خو هم د ډیورن د هغه پوښتنه پکښې راغله نو
ډیورن د یا داسې ټولې کرښې چې په دنیا کښې چرته دي دا ما مخکې م په درې ځل ویلي دي په خپلو لوو کښې ویل دي په دنیا کښې په انساني قوم نسل کښې دوه قسمه خلک یو پنځلس فیصده هغه خلک دي چې هغه یې حکمراني کوي هېڅ نه کوي او هر څه خوري بل پنځاتیا فیصده هغه خلک دي چې هغه یې هر څه کوي خو هېڅ ورته نه ملاوي نو دغه پنځلس فیصدي خلک چې دي نو دوی د خپلې حکمرانۍ د دوام کولو دپاره یا د قیمولو دپاره دا داسې قسم کرښې راکاوي دي کوم قوم نه چې د دوی یره کېږي چې که چېرې دی یو ځای شو نو مونږ لپاره خطره دی لکه اوس پښتون که چېرې یو ځای شو نو په داسري طرف ته اکثریت کې او مغرب طرف ته اکثریت کې یا دې ته کم اقلیت کې ده نو د ټوټي ټوټي پاتلو دا خو د هر حکمران هغه انګریزي هغه پاکستان وي هغه مغول وو هغه امیر عبدالرحمن وي هغه بل وي چې حکمران دی د حکمران په عوامو سکار نه وي هغه دې سره کاري چې داسې څه چیزونه اختیار کړو چې دا زما مخالفت چې کوم دی دا پیدا نه شي دا خلک ټوټې ټوټې شي نه تر هپا نه شي نو هغې لپاره دا کرښې دا ټوټې چې کومه دي دا دا د پخوانۍ د قدیمو زبانو راکې را روانې دي او دا به هم اوسو په توره یا په جنګ یا په ټوپک باندې خو نه ورانېږي دا تورې دا کرښې که چېرې ورانولې غواړې دا به ورانېږي هم په علم چې کله دی د خپلو حقوقو نه خبر شي دی د خپل د اوټ په طاقت نه خبر شي دی د خپلو حقوقو نه خبر شي نو دته به بیا دا پته لګي چې څه ما دپاره ښه دي او څه ما دپاره بد دي کومه کرښه ما دپاره ښه ده کومه کرښه ما دپاره ښه نه ده نو علم به دی په دې پوهېږي نو هغې لپاره هم علم ضروري دی که داسې ملګري چې به وایي چې دا کرښه ما جوړېږي دا کرښه دې لرې شي دا کرښه دغه نه دا خو داسې نه شي لرې کېدی دا خو به اوسو په دلیلو یو د راتلونکې زمانې خو د ټوپکو د تورې او د دغه زمانه هم نه دی تېره کړې موږ سره رنګکو جنګ وکړو دا کرښه به لرې کړو نه هغه خو ممکنه نه ده راتلونکې زمانه د ووټ ده د اکثریت ده د اراض ده نو هغې لپاره به هم تیاری غواړي او د هغې لپاره هم علم دی
دیل برازی چې پختون په خپل تاریخ پوه شي پختون په خپل حیثیت پوه شي پختون په خپل قیمت په قدر قیمت پوه شي برق صاحب نن واجبو غوندې غمې رایاده شوه زه وختي بهر وتلی وم د دې ودانۍ نه بهر نو یو د کورد د کوردی سرویس دلته مونږ سره د کوردی ژبه هم یو ریډیو ټلویزیون مونږ سره شته په د او جی اغیخو په سلورو ملکونو کې وشل شوی دی یعنی په شام کې په عراق کې په ایران کې او په ترکی کې نو ها کورد پکې او بالکل په بلکې مشهور هغه وکیل هم دی کنه عبدالحی غالبا کورد علی احمد کورد علی احمد کورد نو برق صاحب هغه ما سره په عربۍ کې خبرې شروع کړې غوښتلې یعنی چې خبره وکړي نو زه خو په عربۍ نو ما ورته په انګریزۍ کې جواب وویلو نو بیا راته وویل چې زه د کورد دغه یم نو ما خخخخ ما وتی زه د پښتو ژبې دغه نو موږ هم کوردی پیژنو هغه هم پښتو پیژني سره یو بل ته نو هغه خو هغه دغه خبره وکړه چې د وخت چې کوم طاقتونه دي هغوی زموږ دا قومونه تقسیم کړي دي او دا خو د قومونو حق ته چې هغه د خپل حق دپاره خپل آواز هم پورته او د خپل یووالي دپاره هغوی تحریک وچلی نو دغه خبرې ته چې مې پام شو نو ما وی چې په نسبت باندې د کوردو په نسبت باندې د پښتنو قصه بیا هم دونه ګرانه نه ده ځکه چې کورد به د ایران سره هم هر څنګه تحریک چلی جنگ کوي په خبره باندې په ملګرو ملتونو کې پورته کوي د ترک سره به دغه کوي د شام سره به یې کوي د عراق سره به یې کوي پښتانه خو بیا هم صرف د یو پاکستان سره یې مسله ده ځکه چې افغانستان سره خو مسله نشته خو د پاکستان سره مسله ده او د پاکستان کچرې یو پراسپرس پاکستان ورته وایو یو خوشحاله پاکستان ورته وایو نو د پښتنو یووالی د پاکستان د دې نور پاکستان دپاره په ګټه دی په نقصان نه دی خو بهرحال زه غواړم چې ځکه چې لارې به خلاصې شي چې لارې خلاصې شي اقتصاد به رامنځته شي اقتصاد چې رامنځته شي خوشحالي به ورته راشي او د دې سمندر نه واله او د ډاکټر اشرف غنی خبره چې موږ خو په داسې ځای پراته یو چې درې نیم عرب نفوسو درې نیم عرب خلکو ته موږ لاره ورکو نو دا خو د ټولو نه لوی د ترقۍ ګیټونه څنګه چې تاسو وته وي د هند دروازې چې کومه دي ان درې پښتنو په دې سیمو باندې دي زه غواړم چې اوس حبیبالله رفیع صاحب ته هم موقع ورکړو تم په دې باندې خبره وکي یو خدغه پښتنه پکې چې کوم درې اوریدونکو راغلي واغه هم او دا په دې صورتحال باندې هم بله. ول عرفی صاحب غواړم چې مایک تاسو ته وسپارم او پدای چې کومه خبرې وشوې تاسو په خپل نظر وایي.
او خبر ادا ده چې موږ په دې سلیونی سل کلونو کې ډېری جګړې وکړې، ډېر مشکلات مو لیدل، لیکن نتیجه ورنه کړه. واقعیت دا دی چې موږ باید علم ته مخه کړو، علم هم په خپل ژبه کې، نصاب هم د خپل غوښتنو سره سم، د خپل تاریخ دی واقعاتو سره سم باید نصاب ولرو، په خپل ژبه زده کړه وکړو. او زموږ نوی نسل، زموږ ځوان نسل، زموږ ماشومان باید په علم سینګار شي، او د علم په وسیله د پولې هم رنګې کا، کرښې هم رنګې کا، او دوی سره په مفاهمه کې شي، په یووالي کې شي. دغه یوازینۍ لاره ده، د جنګ لاره او د جګړې لاره، دا لارې اوس بندې دي، ختمې دي. د دې لپاره هڅه په کار ده چې لاره بره پښتونخوا کې موږ په خپل ژبه، ځکه زموږ ژبه زموږ دپاره د موږ د شناخت او د هویت وسیله ده. زموږ ژبه باید حاکمه ژبه وي، د تعلیم ژبه وي، د دفتر ژبه وي. متاسفانه تر اوسه پورې په ټوله پښتونخوا کې دا کار نه دی شوی. د پښتو د تعلیم ژبه نه ده شوي، د دفتر ژبه نه ده شوي. او دغه لوی معنی دی چې زموږ د ژبې مخه یې نیولې ده. زموږ د ژبې ګرچې اوس زموږ ډېر ځوانان په خپل ژبه کې لیکنې کوي، په خپل ژبه کې کتابونه لیکي، ژباړې کوي، خصوصا په افغانستان کې، لیکن بیا هم کافي نه دي. سوچ بشپړه د تعلیم ژبه نه شي، په ټوله پښتونخوا کې تغو پورې واده نه شي کولی. او کله چې زموږ ژبه واده وکړه، ورسره زموږ ادب واده کوي، ورسره زموږ هنر واده کوي. او په دې واده سره موږ کولی شو چې په دې منطقه کې، په دې حساسه منطقه کې چې د هند دروازه ده، او د نړۍ د لا د شرق او غرب د نښلولو کړۍ ده، په دې کې موږ کولی شو چې آرام او هوسا ژوند وکړو، او د خوشحالۍ ژوند وکړو، او د نورې دنیا د خلکو لپاره هم خوشحالي راولو. لوی وسیله، لوی سبب به دا وي چې موږ علم ته مخه کړو. علم هم باید په خپله ژبه کې، د خپله د خپلو تاریخ سره سم. اوس زه چې په پېښور کې وم، هلته د ژبې دپاره ډېره لږ موقع وه په تعلیم کې، او خصوصا درسي کتابونو کې زموږ د تاریخ فصلونه نه وو. البته په افغانستان کې تر ډېره حده پورې دا کار شوی دی، لیکن بیا هم په عمومي شکل که دا کار ونه شي، پښتانه بیا سره بیلیږي، فکران سره بیلیږي. موږ باید د فکري پیوستونو د یووالي لپاره کار وکړو. زموږ مهاجرت ما مخکې وو چې کور وسو، دیوالونه یې پاخه شول، ډېره ګټه یې ورسوله. موږ سره نږدې شو، یو د بل خبرې مو واورېدې، یو د بل په ژبه پوه شو. که آینده هم موږ همدا هڅه و جاري وساتو، بیا د هېڅ استعمار زور نه رسېږي چې موږ فرهنګ پیاوړی شي، ژبه هم پیاوړې شي. بیا د چا زور نه رسېږي چې زموږ نه ژبه او فرهنګ واخلي او موږ سره بیل کړي.
زه به د ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورځم. خو د دې د تېر ورځو کې هارون باچا یو دغه ویلی دی، د ساحل صاحب یو شعر دی، هغه داسې وایي چې د خاورې په تقسیم خو نه تقسیم شوې نه جدا شوې، د خاورې په تقسیم خو نه تقسیم شوې نه جدا شوې، د ژبې غلامۍ که ورک کړې بویه که پیدا شوې. نو تاسو د دې ټیکس بوکس یا د کورس خبره وکړه چې په خپل ژبه کې د خپل تاریخ سره سم د نوي دور علوم دا بچو ته خودل پکره، نه چې یو جوړه کړی شوی تاریخ، نه چې یو د دروغ او قصې. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ته ورځم چې د خپل ژبې اهمیت سره سره دغه چې کومه د ټیکس بوکس ته، ځکه چې تاسو خو په خپله به د یو داسې مشکل سره د یو استاد په حیث باندې به مخ یئ چې تاسو به خبر په یو څه باندې یئ، په دغه کتاب کې به هغې ته یو بل قسمه رنګ ورکړل شوی. زه خو نه پوهېږم چې دغه مشکل وخت سره به تاسو څنګه ګالئ ډاکټر صاحب.
خبره اصلي دا ده چې په ټیکسټ بوکس باندې موږ خبر وکړو، نو زمونږ دا خاص کر چې کومه یونیورسټي ده نو په دې کې خو داسې سیستم لږ اوپن غوندې دی. زکه زما دومره تجربه چې کوم دا یا دغه چې تاسو کوم مشکلاتو طرف ته اشاره وکړه نو دغه سره موږ نسبتا بزداوه ما کوم مکمل تور یو سره وې چې دانشي کې دین نسبتا موږ سره کم زکه مقامات کې موږ خپل اوټلاین خپل پروګرام خپل د کورس کوم کانټینټ نو دا یو ټیچر فری دی چې هغه دان ته خپل جوړي او هغه چې مطلب په کوم طریقه باندې اغه پړاوري نو اغه شان روان دي او اگر سی کې دې شي پدې کې بازو کسانو ته پرس نه دي ستایم په ټایم باندې د دې کې دې شي چې راته مشکلات کې شي هغه سره مخامخ وي په مختلفو شکلونو کې نو اغه بیا بل خبره ده خو د دې په دلته چې کوم دی نو د دې په دې قائد اعظم نشته کې د دې سړي په باندې نشو کې دې شي دغه په باندې بیا کزه غلط نه منو کې دې شي چې پنجاب په نورو چې کوم د تعلیمي غټ ادارې دي په دې کې هم دومره نه وي او د بل قسمت نه دغه په باندې کوم د پښتنو ولا فوټل هڅینو ال بیا ډېرې پخکاره تور په نظر راځي او کې دې شي په دې کې چې موږ زمونږ یو عام خیال دی چې دا په موږ باندې زمونږ مجبوري ده نو دا هم چې دې شو ما ته چې ډېر کم ښکاري نو دا زمونږ د مزدورۍ نه علاوه زمونږ خپل یو شوق هم دی او موږ خپل یو لالچ هم دی او زمونږ خپل یو داسې یو سوچ جوړ دی چې هر موږ چې کوم حکمرانانی او کوم یو سټېټس کو دا نو هغه پښتانه فطري تور یا تاریخي تور دا دي دا سینه چې کوم دی د دې سره ځل غواړي او دغه خلک چې کوم دي چې پښالول غوړي کوم چې استابلیشمنت کې کوم چې حکمرانان دي نو په دې حساب باندې په خیبر پښتونخوا کې کوم دی نو زما په خیال ډیر خلک د سیدي ډیر استادان د سیدي ډیر لیکوالان د سیدي چې هغه په خپل دا شی دومره انټنسیفای کړی دی چې زما په خیال په دې کې کوم دا بل څه ته الزام ورکو هم نو هغه به فزایي او زمونږ په خپل کم لاس ته نو داغه مطلب هغه هم ډیر زیات دی او په دغه والا باندې پکار چې موږ د خپل چې کومه کمزوري ده کوم چې موږ خپل یو تاریخي تور یو دغر روان دي او وراثت کې ورته تاسو وایي یا چې کوم سوشلایزیشن د موږ کې نو په هغه صورت کې کدا موږ ګورو نو پکار دی موږ خپل دغه کمزوري چې کوم ده نو دا هم پوینټ اوټ کړو دا هم خلکو ته هم په ګوته کو په خپل هم پکار دي چې ومن نو په دې حساب باندې دا زه چې کوم خبره کوم نو دا بلګ زیاده واضحه کوم چې دا زه د هایر ایجوکیشن خبره کوم دا ظاهر خبره ده چې کوم د سکولینګ دی او یا ایون د یو لسم دو لسم پورې کوم ټیکست بوکس راځي نو په هغه کې بیا د کالج په لیول هم استاد د ډیر حدا پورې کوم دی نو هغه بیا هم ځان فری کولای شي یا هغه ونټانو دا شاګردانو دا څو ډول غواړي نو هغه ډېر هډه پورې تللی شي په هغه کې خو د سکول لیول پورې چې کوم دی نو ظاهر د چل تا هغه ټیسټ سودا دي چې کومه پروګرام یا وغي چې کوم کې میټیا ني یا وغي چې کوم دغه ټیسټ بوکس جوړي نو هغه کې کې دي شي بیا دا چې ما کوم خبر اوسه نو کې دي چې دا بیا په هغه کانټیکس کې په هغه پس منظر کې چې دا بیا پورا یا ډېرا سیر او دا خبره نه وي مضبوطه خبره نه وي
صحیح
نو ما خو دا تاسو دې طرف ته دغه نو په دې کې زما دا سرلی پتا او دا یو انډرستانډینګ
دا د خوشحالي خبره ده چې تاسو نو مدا وریدل چې او کم از کم په دغه لیول کې د استاد په حساب باندې تاسو ځان خپل کورس په خپل جوړوي نو د دې معنی هم دا ده چې دا هغه استاد باندې وس ټول انحصار په هغه استاد دی چې د علم کوم برخه راخلی دی خپل سمره یعنی ایماندار دی خپل ځان ته ځکه چې رښتیا نقل کول رښتیا مخ کې پاس کول یو سټوډنټ یو شاګرد تاریختیا ویل صحیح لار خودل یو مشوره ورکول دا د ټولونه یعنی نیک کار چې زما په خپل نظر کې بوي هغه بداوي خو ډاکټر صاحب په دې باندې به روانګي کوم سره یو اوریدونکو راغلي دی خالد د مردان نه د د پښتني تورزو د خالد په خیر
وعليكم
السلام خالد په زور زور خبره کوي کنه
اواز
مخرب ښه ځکه چې عموما ستاس اواز ډیر سلو وي ښه په خیر
خیر دغه کوم څه وره کې دا غازی من الله خان دغه وخت دی منډه وینه ولا تلډه وینه ولا
خا د غازی امان الله خان ولې سندي کړی هون دا وای خا سمدا ابي ولا رفي سيخ پدې باندې مخکي خبرې ترې کړی هم دي خو
زبوغه کیګم ته
ضرور
او غازی امان الله خان لومړی ځل پښتو اکیډمي جوړه کړې دي پښتو مرکی په نامه او د دې اکیډمۍ له د پښتو د ګرامر کتاب د پښتو د زده کړې کتاب دا کتابونه ځنی چاپ کړی دي او په خوندیو کې په مکتبونو کې پښتو د ویژبې پښ موجوده و لیکن د امان الله خان وخت دې لږ ولس کلونه وو په حکومت جنجالونه وو انګریزانو نه پریخو چې دای په افغانستان کې آرام ووسی دلته حکومت وکړي خپل اولادونه وروزی انګریزانو په وخت په وخت د سیسی ورته جوړولې کسان به ورته راولاړول جګړې به په تعمیلولې چې بل اخر د انګریزانو د سیسو په نتیجه کې دای مجبور شو چې وطن پریږدي او لاړ شي کله د خپل بنیادی خیو او دای دې ټکی ته متوجه وو یو کندهار ته تللی والته د چارو تفتیش کوو د دولتي کارونه څارل بیا د وچ زولالم خوندی ته مکتب ته الته مې د ماشومانو نه کتاب وغوښته ولولي ماشوم کتاب په فارسی کې ولوس لکه د بلبل غوندې لیکن کله مې چې پښتنه تر وکړه چې د دې معنی څه ده په معنی یې نه پوهېده امه غلطه دای وایي چې باید ماشوم ته په خپل مورنۍ ژبه کتاب ولیکل شي ځکه چې په پردې ژبه چې کتاب ورته ولیکي هغه به فکتوتي غوندې زده کوي او په معنا به نه پوهېږي نو همدغه مشکل زموږ دپاره تر اوسه راپاتې دی که په ځینو ځایو کې پښتو شته په نورو ځایو کې
امیبالله رفي صاحب
سوایي او خپله ژبه ځینې پاتې ده دغه لوی مشکل دی او دې ته امان الله خان متوجه و که پاتې وای دا مشکل به د منځه وړی و
امیبالله رفي صاحب د خالد خان پښتنه د امان الله خان د ډیورن د کرخه په اړه کې و چې ولی امان الله خان د ډیورن د کرخه د ختمولو لپاره سو نه کړل خو وخت خو دلته کې وس به دا خبره بیا او ځکه چې دونه وخت خبره راغونډل شي یو
لاند خبره به په وکړم لاند خبره به په وکړم کوم قرارداد چې په 1919 کې د انګریزانو سره شوې دی دغه قرارداد په پای کې یو یاداشت دی په دې یاداشت کې لیکلي چې انګریزان د افغانستان بشپړ خپلواکي مني او تر دې وړاندې چې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ کوم تړونونه او قراردادونه شوي هغه ټول لغوه دي ټول د منځه تللي دي دا په وضاحت لیکل شوي او د دې متن زموږ په ارشیف کې هم شته زما سره هم شته او په کتابونو کې هم شته یعنی دا د دې معنا لري چې د ډیورن کرخه او نو قراردادونه چې د انګریز سره شوي هغه ټول لغوه دي لیکن انګریزانو امان الله خان د منځه یووړ او هغه زور په دې کرخه باندې دوی قابض پاتې شول یعنی د ډیورن کرخه دوی په زور ساتلې دوی په قانون او په منطق او په تړون نه ده ساتلې
په دې باندې به په دې باندې پر روانه خبرونه کې د دې ځینې په بحث کې ځکه چې دا تاسو دا نقطه هم ډیره مهمه ده چې د 1919 د قرارداد ذکر تاسو کوي او پاغه کې بیا دا نوٹ ته چې هغه ټول قراردادونه چې د انګریز او د افغانستان ترمنځ شوې دي د دې نه پس هغه هیڅ حیثیت نه لري په دې باندې پر راتلونکو خبرونه کې بحث کو او ګران مشرانو ایوب الله رفي صاحب او سعد الله جان برق صاحب خدای مو خلره صحتمن لره ډیرو مردر ته غواړو او ډاکټر رفي الله خان صاحب تاسو ته حوصله غواړو ځکه چې سترګې مونږ دې ته خیر وي نو زمونږ د خبرونه وخت دلته سر ته رسیدي ګران دونکو تاسو ته دلته شپه په خیر وایو او زه او زما همکار نهید سارت اجازه راکړه مخه